افغانستان د شل کلنې جګړې د مشروعیت او تیروتنو د معلومولو لپاره د یو خپلواک کمیسون جوړیدل هم په دې لایحه کې د ثبت شوو غوښتنو یوه برخه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه بله لیکنه کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څو افغان خویاندو لخوا د درې افغاني رستورانتونو د سمبالښت په اړه لیکنه کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یوه بله لیکنه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څو افغان خویاندو لخوا د درې افغاني رستورانتونو د سمبالښت په اړه خبره کړې ده. د ورځپاڼې په باور دا نجونې د هغو افغان نجونو پر خلاف چې افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي د خپلو کورنیو رستورانتونو د چلولو مسؤلیت لري. ورځپاڼې زیاتوي چې د دې نجونو مور صوفیا په 1971 میلادي کال کې چې لا کوچنۍ وه پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل څخه د امریکا متحده ایالاتونو ته پناه وړې وه. ورځپاڼې د دې افغان خویندو د پلار عمر له خولې وایي خپلو لوڼو ته یې دا پیغام ورکړی چې یو خزه کولای شي سوداګري او کاروبار وکړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واوري چې د باختر خزانه اوس چیرته ده.
در هر شرایط و هر زمان محفوظ مانده و تفیلا نه هم خوشبختانه محفوظ است.
استاد نجیب منلی راتوایی چې ښه مطالعه څنګه او چیرته کېدلی شي؟
هر ځای کې دا مهمان د ستارام ځای ولري کېدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر کتاب د جبر او بس هم ته پولاړ باندې یو څو پانی ورولي.
د کاکړ یو غاړو پاړه بحث لرو
ته کوم ځای چې ما ویلی یا زه رسیدلې د وطن مین ډیر پکښې ده.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وایي د باختر خزانه خوندي او په افغانستان کې ده. تر دې په خوا داسې اوازې خبرې شوې وي چې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي، خو د ملي موزیم رئیس دا اوازې ردوي. خاغلی رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د باختر خزانه دقیق ځای ونه خود، خو ویل چې دغه ملي پانګه په افغانستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د باختر خزانه ترڅنګ د افغانستان د ټولو تاریخي آثارو ساتنه کوي، خو ځینې لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د باختر خزانه د ساتلو وړتیا نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانه د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د هلمند ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په دې ولایت کې د سلطان مسعود غزنوي تاریخي ودانۍ له غصبه اشغورلې ده. دا ودانۍ دیار له 100 کال مخکې د هلمند په مرکز لخکرګه کې جوړه شوې ده چې د نه پاملرنې له امله یې اوس ډېرې برخې نړېدلې دي. د باختر اژانس د معلوماتو پر بنسټ په دې ودانۍ کې هغو کسانو ژوند کاوه چې د جګړو له امله یې خپلو کورونه پریښي وو، چې د دوی له ډلې ځینې یې غوښتل چې د ودانۍ دننه ځان ته خونې جوړې کړي، خو د هلمند اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یې مخه نیولې ده. د یاد ریاست مسؤلان ویلي دي چې د سلطان مسعود د ودانۍ بیا رغولو په خاطر یې هڅې پیل کړې دي. افغان انزورګران وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې کارونه په ټپه درېدلې دي. د انزورګران وایي طالبانو د کابل ښار له ډېرو دیوالونو د دوی جوړ شوي انزورونه پاک کړي دي او دوی ته یې دا پیغام ورکړی چې د طالبانو په حکومت کې د انزورګرۍ لپاره ځای نشته. افغان انزورګران وایي طالبانو له دوی سره هیڅ خبرې نه دي کړې او نه یې هم داسې څه ویلي چې دوی د خپل کار او راتلونکي په اړه پوه شي. په همدې خاطر له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو.
د باختر خزانه د افغانستان هغه ملي پانګه ده چې تر 2000 کلونو اوږد تاریخ لري. د باختر یونان په دې خزانه پسې پخوا هم ډېرې هڅې شوې وې چې پیدا شي، خو دا خزانه په 1908 کال کې د افغان او شوروي لرغون پیژندونکو په هڅو د جوزجان د مرکز شبرغان په تلاتپې کې پیدا شوه. د افغانستان د تیرو څو لسیزو په جګړو کې هم باختر خزانه خوندي پاتې شوه، خو اوس د دې خزانې په اړه افغان فرهنګیان اندېښنې لري. آیا طالبان کولی شي چې دا خزانه وساتي؟ په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانه د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي. په دې راپور کې مو د دې موضوع د روښانه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینه باختر در گذاشته
د باختر خزانی آثار د هغه مستقلی پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي و او تر اوسه هم له نیک مرغه مسونه او خوندي دي.
خو یا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدلی شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمراخان مسعودی په تیر کې په څو ځلې رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي، خو بریالي نه شول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې له طالبانو همیشه دی ویډل په توګه یادونه کیږي، هغه ډله چې تر اوسه د نړۍ له خوا د رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوی، د دې ترڅنګ لري نه دا چې د غډله په داسې اقداماتو لاس پوري کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. موږ تیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاده رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقای نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
به لحاظ امنیتی افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتی وضعیت له ننګونو سره مخ شوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډېر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال او فرهنگ پال نجیب الله منلی وایي چې د خوندیتوب لپاره بل هیواد ته د باختر خزانه وړل د حل مناسبه لار نه ده.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. دې نظام کې بلا خشمی د هغه تور مغز عناصر شته دی چې درغون اثر له منځه وړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او بیان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغون آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است؟
اسلامی امارات متوجه ده. تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثار ول ځای کې دوه ویجاړې دوه مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثار او د امنیت او خوندیتوب په تړاو اندېښنې لمخ کې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته دغه هیواد له لویدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر مخکېنۍ غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه دی یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانه لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1908 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 14 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2006 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه شپږ کیلو وزن لري. دغه خزانه 315 اتیا سره او 1115 څلوېښت برخې ده چې ټوله یې سره زر نه دي، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوي دي. دغه خزانه د تیر کال په ژمي کې د افغانستان په ارګ کې نندارې ته کېښودل شوه.
دا خی مطالعه د کولو پاره ډیر بحثونه شوي او ډیر کتابونه لیکل شوي. په هر بحث او هر کتاب کې داسې لارښوونه شته چې د مطالعې لپاره یې ځینې خاص ځایونه او شرایط ښودلي. خو استاد نجیب منلی وایي مطالعه هر وخت او په هر ځای کې کیدلی شي. د استاد منلی په باور هغوی چې د مطالعې لپاره ځانګړی ځای او وخت غواړي په دې بهانه له مطالعې ځان خلاصوي. له استاد منلی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې څنګه څه وخت او چیرته ښه مطالعه کیدلی شي. استاد که لومړی دا راته وایي چې مطالعه څنګه کیدلی شي چې ګټوره تمامه شي؟
د مطالعې نه هدف څه شی دی؟ اول باید په دې ټکي باندې فکر وکړو. یو هغه مطالعه ده چې موږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې موږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یوه تفریحي مطالعه ده د ساتیرې په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري، او جالب دا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکړي. یو څوک چې مطالعه کوي نشي کولای چې د درې واړو کې یوه پرېږدي. نو که تفریحي مطالعې ته راشو، تفریحي مطالعه مثلا د ناولونو لوستل دي، د لنډو کیسو لوستل دي، د طنزونو لوستل دي، د شعرونو لوستل دي. دا چې هر ځای کې او هر وخت په مخه درغله بس شروع که او چې کله د وخت نو ختمه که، دا کوم خاص چوکاټ نه غواړي. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، نو شاید تر درې سو زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستی دي. کله چې په بس کې ولاړ یې یا په ریل کې ولاړ یې، بل کار نه لري، بل شی نشي کولی. او کتاب چې وخت کتاب دومره ځای نه نیسي، نو په یو لاس کې کتاب ونیسي، یو لاس باندې ځان کلک ونیسي. دغه د سفر وخت نیم ساعتی که یو ساعتی که شل دقیقې که تر دې زیاتی هغه هم در باندې خطیریږي، او یو څه د لوستې هم وي. دا یو ډول مطالعه ده. دا په هر ځای کې کیږي، په هر شرایطو کې کیږي، د بازارمند کې کیږي، په تفریح کې کیږي، په چکر کې کیږي، هر ځای کې. یعنی دا مهمه ده چې ته آرام ځای ولري. کېدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر یې، کتاب د جبره وباسي، همالته په ولاړه باندې یو څو پاڼې ولولي. نو دا هغه مطالعه ده چې خاص امکانات هم نه غواړي او خاص شرایط هم نه غواړي، او ډېره مهمه مطالعه ده، هم د فکر د تازه ساتلو لپاره او هم د زده کولو په خاطر. دویم ډول مطالعه افاقي مطالعه ده، د دې په خاطر چې په ټولنه کې ژوند وکړي ته باید د تاریخ سره آشنا اوسې، د جغرافیې سره آشنا اوسې، د سیاست سره آشنا اوسې، خلکو سره ناسته ولاړه کوي، د فرهنګونو سره آشنا اوسې. دا مطالعه هم نسبتا آزاده کېږي. ښه ده چې سړی د مطالعې په ترڅ کې یاداشتونه واخلي، ځان سره څه یاداشت کړي، کله کله ځینې نقل کولونه سړی یاداشت کړي. نو کتاب هم درسره وي، د کتاب تر څنګه به یا د یاداشت کتابچه او یا اوس خبره آسانه ده یو موبایل به درسره وي چې هغه کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل درسره دی او پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا دویم وارې درېیم وارې وګوره. نو دا هم د نوې تخنیکونو ځینې استفاده کولی شي. کوم خاص طرز او کوم خاص مشکل په دې کې نشته. درېیمه مطالعه هغه مطالعه ده چې ته د یو موضوع د زده کړې په خاطر یا د یوې څېړنې په خاطر کوي، هغه دقت غواړي. هغې ته باید په آرام ځای کې کښېني، موضوع په دقت ولولي. که د موضوع په باره کې سوال درته پیدا کیږي، هغه دپاره بل کتاب وګوري. یعنی دا کار یا پا کور کی یا پا دفتر کی یا پا کتابتون کی که دلشی تر کلو مهم خبر داده چه یادشتون باید منظم وی او یادشتون دستی چه دستا دا سیرن دا موضوع سره تر دیر تردیلی دی پا یو کتاب که شاید تلس پیندلس موضوعانی پیدا کی کتاب جالبی دی مگر پا اغی که دول استا پا درد نخید دی سیرن دا پارا نو پا اغی بانده خپل فکر مو مستقوه په هغه څه چې واقعا همدغه دستي ستا دپاره پکار دي په دې باندې فکر وکړه او هغه نورې موضوعګانې فقط هم دومره ځان سره وساته په خیال کې دي چې په دغه کتاب کې زما د خوښې څه شته نو که بله ورځ که څېړنه کوي نو حداقل د یو کتاب نوم به دی په فکر کې یي چې تا لیدلی دی او څه پکې په نښه کړي دي نو دغه هغه لارې دي چې مطالعه اغیزمنه کوي
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کېږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي داسې مطالعه نه چې بیخي په کتاب باور وکړي چې څه په کتاب کې دي دا بیخي صحیح دي او زه باید پکې هیڅ فکر ونه کړم او دا ومنم
یو لیکوال ویلي دي چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه ځمکني کتابونه چې څه دي د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته نو کله چې مطالعه کوي مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي څه زده کول ستا د معلوماتو د تشې او د معلومات د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کړي یا یې نقد کړي نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپلو معلوماتو سره مقایسه کوي او پرې به تیریږي هغه څه چې تا دپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي مګر دا د یو کس نظر دی دا نظر به ستا خوښیږي یا به دې نه خوښیږي که خوښ دې شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی که خوښ دې نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کړي مؤثریت او نامؤثریت معلوم کړي ریښتیاوالی او دروغوالی معلوم کړي باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي د نور چا خبرې هم واوري نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي ته ستا فکر ورسره پراخیږي ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي د هر کتاب چلولی همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی خپل نظر یې پکې ویلی دی زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري نو په دې خاطر کله چې کتاب ولې د هغه د اخیستلو ټکي باید په نښه کړي او په هغه باندې بیا د سره فکر وکړي د سره د خپلو موجودو معلوماتو په رڼا کې فکر وکړي او کوم ځای کې چې معلومات کمی هغې باندې تکیه وکړي دلته بیا هم کېدای شي چې زه درته خپله شخصي تجربه ووایم ما تاریخي ناولونه لوستي دي تاریخي ناول د یو ناول لیکونکي کیسه ده خیالي کیسه ده مګر په ځینو تاریخي مسایلو باندې تکیه کوي د تاریخ کتاب نه دی خو کله مې چې تاریخي ناول لوستی دی او کومه صحنه مې خوښه شوې یا مې پکې شک پیدا شوی دی بیا ترې د تاریخ کتاب پسې یا که یو صحنه مې لیدلې ده چې د یو جغرافي په باره کې خبرې کوي دا غزه د جغرافي د کتاب پسې تلی ما خپل معلومات مې بشپړ کړي دي ډېر ځله داسې شوي دي چې ما ډېر دقیق تاریخي معلومات د تاریخي ناول د برکت لاسته راوړي دي کچیر ما دغه ناول نو ورسې شایې مو زم به فکر شوی نه وای مګر چې فکر مش ورته بیا پکې لږ ژور نارلم نو دا د مطالعه هغه خونه دي چې سره کول شي چې خپل ژوند پیغني
ورسته پښتنه دا استاد یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي مخکې تاسو سینو ټکو ته اشاره وکړه خو څنګه کولای شي یو محیط ځانته جوړ کړي خپل ذهن ورته آماده کړي کوم ټکو ته د مطالعه پر مهال پام وکړي چې د مطالعه نتیجه هم مثبت وي
ما مخکې درته وویل چې مطالعه محیط نه غواړي دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم دا یو پلمه ده چې زه د مطالعه لپاره ځای نه لرم دا یو پلمه ده چې زه د مطالعه لپاره مواد نه لرم دا ټول خبرې دروغ دي تا تک بیخي په دشته کې هم یې کېدای شي د یو خبرې ور ټوټه مخته درشي ولولا کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لوستلو لپاره. ما مخکې درته وویل چې ته کولی شې چې موټر ته ولاړې په انتظار دغه انتظار کې چرتونه وهي په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې 10 دقیقې 10 دقیقې دغه وخت چې ته دلته تېروي دا وخت خو ساتلی دی په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي دا چې باران ووشي، نور څه سامانې کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي، نو هر وخت چې ستا یو فرصت پیدا کېږي انتظار وخت دي، دا هغه وخت چې بله استفاده نه شي کولی، نو هلته کولی شي چې کتاب ولولي او د خپل معلومات زیات کړي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشتوي، او د دې لپاره چې ځان ته یو زمینه برابر کړي چې څنګه خپل مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. خپل نه لرې د دوو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت کې کتاب خوښوي 5 شپږ پاڼې ولولي، نو دا ټول هغه کارونه دي چې د بازار لپاره باید وشي.
افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره ډیرو انزورګرانو خپل ځانونه سانسور کړي او له خپلو هنري کارونو یې لاس اخیستی. دغه هنرمندان وایي چې د هنر پاړه په ځانګړي ډول د انزورګرۍ پاړه د طالبانو د حکومت چلند لا تر اوسه ناڅرګنده دی او له همدې امله یې خپل کار بند کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هرې ورځې په تېرېدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولی. هغه دیوالونه چې په تېرو 20 کلونو کې د ډېری انځورګرانو لخوا انځور سوي وو، د هر تېرېدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنرسالار بنسټ چې له 20 کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوه، اوس یې کارونه په ټپه دی. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤل زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، خو مونږ محدود څه چې بېخي بالکل بند دي، ټول فعالیتونه زموږ محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې مونږ هیڅ نوع فعالیت نشو کولی، او تر اوسه پورې مونږ ته زموږ خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږ څه وکړو، په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګري په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو، شکلونو، لیکنو، سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. زبی مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی، نو اوس فعلا فعالیت نه لرو، ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي، ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولی چې کوم فعالیت ولرو. که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وښي. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه باندې 4 میاشتې تیرې سوي دي، او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډېر کم سوي دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکي اندېښمن کړي دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د 4م کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه له منځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي، د طالبانو له راتګ سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر په هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی، او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نه کړي، خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هېواد پرېږدي
و بیشتر نه به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په په افغانستان کې په دې وروستي څلور میاشتو کې د نقاشي هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابر کړې وه. دای وایي له څلور میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
په لومړی دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و. عام یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوې. د څیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. موږ غوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوجي ستاتې وړي تر فلمونه جوړ کړي. خو نو موري دا هم ویلی و کوشش کوو چې کاری د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونه ده چې د زبی مدبر او ویتنا په ګډون ډیرای افغان هنرمندان په ځنګړي ډول انځورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندی سقوط او د طالبانو د تسلط لامل په ټاکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نکاوه. انځورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې له اقتصادي ستونزو او د هنري خندونو لامل د هیواد پرې خودو تړ نسی. که څه هم له دې وړاندې ډیرای هنرمندان د طالبانو د ویرې د افغانستان وتلی دي.
کاکړۍ غاړې د پښتو فولکلور یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دا غاړې کدا کاکړو په سیمه کې راټو کېدلې دي. اوس په ډیرو پښتنو سیمو کې ویل کیږي او مینوال لري. دا کاکړۍ غاړو د شالید اوسنی حالت او په موسیقي کې د غاړو د ترزونو په اړه مو له لیکوال نواز قائل او هنرمند روزي خان شوق سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړې لکه ویل شوې دي او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدې او جوړېدې، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړې تاریخ سړی نشي یادولی چې له څه وخت څخه ویل شوې دي. ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی. څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دا خلک دلته وجود پیدا کړی دي، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړې چې زموږ رایاد دي، یا زموږ د پلورو رایاد، یا زموږ د نیکګان رایاد، یا زموږ مندو خوندو، به مطلب دا کاکړۍ غاړې. کاکړۍ غاړې د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی، هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړې جوړولې او هغه به ډېر صفا ولې ډېر سپېسیفیک به ډېر لوی پیغام غشتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړه تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانند. اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي. زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه. دا یو ښځې جوړه کړې، یو زنانې جوړه کړې ده. نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړې ده، د دې پښتانه خاورې د غیب کړې زما په خیال باندې. دارنګه ډېرې غاړې شته، یوه بیا بله غاړه ده چې ما د سر ټکری در خور کړي، ما د سر ټکری در خور کړي، تاره ځانه نواب جوړ اوس په دغه کې دومره لوی پیغام نغښتی دی. موږ خو په داشکاره دغه ورته ګورو چې هغې خپل چې پر ګران څوک وې یا په څه معنا یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی، موږ ښکاره دا معنا ورکړو چې یعنې د مینې په معنا باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سرچ کړی د خور کې تاله ځانه نواب جوړ. یعنې هغه دا معنا چې د توقع دین لرول، د دېکام د آبادۍ توقع دین لرول، د دېکام د پرمختګ توقع دین لرول، د دېکام د ښایست توقع دین لرول، د دېکام د یووالي د ورورولۍ توقع دین لرول دي زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړۍ باندې کار کړی دي، په هغه کې خو تر کوم حده موږ ویلي دي دا زموږ په سیمه کې دا کاکړۍ اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي، او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړۍ ویل کېږي. هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه به نمونه نه واخلم، پر دغه به تا بخښنه به غواړم چې نمونه واخلم، خو په هغه کې غلطیا نشته. په هغه کې هغه د کاکړۍ کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی، هغه نه پاتې شوی.
تاسو وویل چې کاکړۍ غاړې ډېرې ښځو ویلې دي، بلخوا ټپی هم ښځو ویلې، د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه؟
کاکړۍ ټپی خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو، زموږ په چاپیریال کې دا ټپی ډېر نشته، او دا زموږ جوړې شوي نه دي. دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپی ډېر نغه لري، ټپی شته د خیبر پښتونخوا په خوا کې ډېرې جوړې کړي. زموږ په خلکو کې زموږ دا خلک چې دا د کاکړۍ دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورنډ کرښه شوه خواته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي. فرق بیا دا شراو باسو چې کاکړۍ چې دې ما درته وویلې چې هغه د دېکام د ولس د وطن دغه مینه ډېره پکښې ده، د وطن مینه ډېره پکښې ده زما په خیال باندې. ته کومه ده چې ما ویلي یا زه رسېدلی یم، د وطن مینه ډېره پکښې ده، د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده، د کام د پرمختګ مینه، د کام د روڼوالي مینه پکښې ده، د کام د یعنې معنا په یوه معنا به دا وایي چې د علم د هڅې مینه پکښې ده. او ټپی چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپی شته، ډېر ښایسته ټپی شته چې د کامو د تقریبا دغه نه سره بیل کړي، دغه تفاوت یې دارنګه نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته، یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی، یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی، یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی، یا په هغه کې د وطن د مینې دپاره کار نه دی شوی، یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې دپاره کار نه دی شوی، په هغه کې هم شوی دی، په هغه کې هم شوی دی ټپی. اوس نو په کاکړۍ کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی، د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیاې شته که نشته هغه ما نه دی ویلی. او دا نور چې دي نور چې کوم کاکړۍ باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلي دي، په هغو کې خو ډېرې غلطیانې ماته ایسي.
شوق صاحب، تا هم کاکړۍ غاړې په سندرو کې ویلي، که دا راته ووایه چې کاکړۍ غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي، یعنی موسیقۍ ته جوړې دي که نه؟
په موسیقیانو کې ډېر خلکو ویل دي، لکه لاسی پلازا را شروع اول ګ سره پخوا ګل زمان استاد ویل دي ډېر ښه ویل دي، هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلومه، د هغه بعد بیا روب کنداري ګل اسرت، نو بیا په چغکې خو نو له کلاسي پای کې له پخوا زه له کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوي دي ګل زمان، او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسي پلا والا شروع کړي دي، مثال درویش کاکړ، غني اسرات، دغسې فضل باري و ده نور سندرغاړي به هم شاید وي. ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دېرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلی دی، خلکو بېخي ښه خوشي کړي، یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی.
تاسو د ډېرو طرزونو یادونه وکړه، خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور ده چې توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلومه، یعنی په هغه طرز کې ویل شوي دي. خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي، که ځینې بېلګې هم وړاندې کوي؟
یار دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز، بیا استاد ګلزمان اوس د کوټې موسیقی و هغه معیار خو ګسر پاغو کم دونه معیار نسته چې هغه زموږ ژغونه تر دې ځای را ورسوي. نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته، نه د موسیقۍ. او بل ستا په سوو په زرو په کدا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو.
که اوس را ته یو څو ککړې غاړي ووایه.
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غوار از ما گرانے با لچا غوار پاوار قدم رازا بری اومیان دی دکال بری اومیان دی دکال وی نور د گرد کوالا ساند اسرے دا یو سپای دتو پاند اسرے دا یو سپای دتو پاند
دا کوم ترزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ښه چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړی هم هلته غرنی خلک چې دی هغه بیا پهاړي راګ ورته وایي دغه د زموږ د پهاړي خلک دغه راګ ډیر خوښوي. ستاسو د غرنی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمي راګ ډیر خوښوي.
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د گسر بالکل چې اذان کیږي هغه هم په یو را کې بوی د دنیا هیڅ هم بې راګه نست په را کې به موجوده وي چې هر څه وي.
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړیو غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که
نه؟ نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغه سی مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانای راګ دی پلانای.
قایل صاحب کدا اصلو کاکړیو غاړو خبره کیږي نو آیا هغه پخوانی غاړي چې مخکې ویل شوی دی اوس هم هغه ویل کیږي راټولې شوی دی کنه؟ ورسره تاسو دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړي چې راټولې شوی دی هغه په هغه اصله بڼه باندې نه دي راټولې شوی، غلطۍ پکې دي.
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شک چې دوی غاړې وکړي په دایوه کې چټ یاد کړي او دا چټ نه دی دا ادې ګران م د هغه د تغه وویل دکې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی. هغه بله زما زه خو اوس هېره شول هغه ده وویل هغې کې هم هغه دغه غلط وویل. نو دارنګه چې موږ په خپله په دا کوم اله کې پریوش چې چې هغو خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړې دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوې دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړې دي یا سړیان جوړ کړې دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنی هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کې راټولولی شو او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د پلار ور نیکو دا تللی دي پښین نه بیا هلته آباد شي اوس دوی په کوټه کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد. نو هغه چې کوم راټول کړي ما درته وویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کې کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي دي کنی نور چې څور کدري ما کتابونه په کتلي دي یا چا پر لیکلي دي په کاکړوي باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی.
درنو اوریدونکو د راډیو مجلې د پای په شیبو کې د ځوان شاعر منتشر شاهی یو شعر در اورو چې خپل یې ډکلمه کړی. په همدې شعر سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
صدر شوی زړه بیکار لیپنیا صدر شوی زړه بیکار لیپنیا درد پرستا خود آزار لیونیا صدر شوی زړه بیکار لیونیا درد پرستا خود آزار لیونیا ستړی کېږې نه دمه وکړه ظالما سړی کېږي نه دمه وکړه ظالما یا پخپلو اوگو بار لیونیا یا گمنام مرد میدان دا غمستانا یا گمنام مرد میدان دا غمستانا یا خندانا لناچار لیونیا یا لہر چا بے پروا مست ملنگا یا لہر چا بے پروا مست ملنگا یا دخبل ذات منت بار لیونیا غم تخان دی خوشحالی تپڑائے غم تخان دی خوشحالی تپڑائے تپسدیے زما یار لیونیا تپسدیے زما یار لیونیا صدر شوی زڑ بیکار لیونیا درد پرست خود آزار لیونیا
جفارا تهم سبا یا بابا جفاری ساد جفارا تهم سبا یا بابا جفاری ساد جفارا تهم سبا یا بابا جفاری لکا دزان رنگی وفا دے سر سیر کریوان